درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د متحدو ایالاتو د کورنی امنیت وزارت خبر ورکړ چې یو افغان یې په دې تور نیولې دی چې ګواښ کړی و چې په تگزاس کې یو ودانۍ په بم الوزوي. د متحدو ایالاتو د کورنی امنیت مرستیال وزیر تریشا مکلافلن د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه دغه کس محمد داود الکوزی معرفي کړ او ویل چې نوموړي په ټیک ټاک کې یو ویډیو کې ګواښ کړی چې د یو بم په جوړولو سره د تگزاس فورت ورث سیمه کې یو ودانۍ الوزوي. مکلافلن زیاته کړه چې دغه افغان وګړی د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ او یو ورځ مخکې لدی چې یو بل افغان واشنگتن کې د ملي ګارد په دوه غړو ډزې وکړي د اف بی آی پولیس لخوا نیول شوی دی. تریشا مکلافلن نور جزئیات ورنه کړل، خو دومره وویل چې محمد داود الکوزی متحدینو ته د ښه راغلاست د عملیاتو په ترڅ کې امریکا ته انتقال شوی او اوس په تروریستي ګواښ تورن دی. د متحدو ایالاتو حکومت وروسته له دې چې رحمان الله لکنوال تیره چهارشنبه د ملي ګارد په دوه عسکرو د برید په تور ونیول شو، افغانانو ته ویزه ورکول ودرول. په افغانستان کې د طالبان حکومت خبر ورکوي چې په هلمند کې د پاکستان د قاچاقي اموالو یو کاروان کشف او ضبط کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ناوخته په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې د دیرشو موټرو دغه کاروان چې د پاکستان تجارتي اموال پکې بار وو او افغانستان ته قاچاقي راوختی وو، د هلمند په بارامچی او ګرمسیر ولسوالیو کې توقیف شو. مجاهد وایي چې د دغه پیښې په ارتباط دوه شپېته کسه هم نیول شوي دي. مجاهد زیاتوي چې درمل، کیلې، لیمو، جامې، اوړه، غوړي او ځینې نور اقلام په دغو قاچاقي موادو کې شامل وو. تقریبا دوه میاشتې کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې تجارتي لارې تړل شوې دي. د طالبان حکومت یو ښځه او یو نارینه له کوره د تیښتې او اخلاقي فساد په تور په درو وهلي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې د شنبې په ورځ وویل چې دغه دوه کسان د روی دوآب ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د حکم په اساس له شلو تر دیرشو دورې وهل شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې دغه ښځه او نارینه تر دوو کلونو په تنفیزي حبس هم محکوم شوي دي. ستره محکمه دغه راز وایي چې یو بل کس د جوزجان ولایت په خماب ولسوالۍ کې د غلا په جرم په درې میاشتې تنفیزي حبس محکوم شوی او په عام محضر کې نه دیرش دورې وهل شوی دی. د طالبانو حکومت لخوا په عام محضر کې مجرمانو ته سزا ورکولو پراخ نړیوال غبرګونونه راپارولي دي. سره له دې چې د طالبانو حکومت وایي چې دا کار د شریعت د پلي کولو په چوکاټ کې کوي، خو منتقدین وایي تورن کسان د محکمې په جریان کې مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او بدني سزا انساني کرامت سره منافات لري. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وینزویلا باندې د واشنگتن د فشارونو په ترڅ کې د وینزویلا هوایي حریم په بشپړه توګه تړل شوی اعلان کړ. تیره اونۍ وروسته له هغه چې د متحدو ایالاتو فدرالي هوایي چلند ادارې د ناوړه امنیتي وضعیت او د وینزویلا شاوخوا د نظامي فعالیتونو زیاتوالي خبرداری ورکړ، شپږو نړیوالو هوایي شرکتونو په موقتي ډول دغه هیواد ته الوتنې لغوه کړې. د متحدو ایالاتو فدرالي هوایي چلند ادارې خبرداري ورکړی و چې د نظامی فعالیت زیاتوالی کولای شي ملکی الوتکو ته په ټولو ارتفاعاتو کې د وینزویلا د پاسه له تیریو دو نیولې دغه هیواد په هوایي ډګرونو کې د کوزیدو او الوتو په محل احتمالي ګواښ رامنځته کړي. د شنبه په ورځ ټرمپ په خپله ټولنیزه شبکه تروت سوشیال کې ټولو هوایي شرکتونو ته خبرداری ورکړ چې وینزویلا او د شاوخوا هوایي حریم یې په بشپړ ډول بند وګڼي. یو ساعت وروسته د وینزویلا حکومت په یوې اعلامیه کې د متحدو ایالاتو د ولسمشر څرګندونې د وینزویلا د ځمکنۍ بشپړتیا په وړاندې استعماري ګواښ او د نړیوال قانون سرغړونه وبلله او وغندلې. او د اوکراین ولسمشر په داسې حال کې چې حکومت د فساد تورونو او هیواد د روسیې له بریدونو سره مخ دی، د سولې موافقې ته رسیدو لپاره خپلې نړیوالې هڅې ګړندۍ کړې. متحدو ایالاتو ته د مذاکراتو ټیم لیږي او په خپله پاریس ته د سفر پلان لري. ولودیمیر زلنسکی د شنبه په ورځ وویل چې د بایست سولې او د 2022 کال په فبروري کې د روسیې لخوا پیل شوی پشپړ یرغل د پای ته رسولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د مذاکراتو ټیم متحدو ایالاتو ته لیږي. هغه وویل چې د پلاوی مشري به د پخواني دفاع وزیر رستم عمروف لخوا کیږي چې اوس مهال د اوکراین د ملي امنیت او دفاع شورا سکرتر او د کیف د مذاکراتو د ټیم غړی دی. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. اروپایي ټولنه یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو په زده کړو ټینګار کوي.
د تحصیل زمینه برابر نشي، زموږ نسل به نسلونه بې سواده پاتې شي. سپر مخته به په افغانستان کې نسل.
متحده ایالاتو افغانانو ته ویزه ورکول درولي.
د امریکا دغه تصمیم چې دوی ټول کیسلرونکي څوک چې دي د دې د کیسونه ځنډولي، دا څه د اندېښنې وړ ده چې موږ دلته له یو نامعلوم برخلیک سره ورله مخامخ شو.
په کابل کې د کبانو د غوښو بیې اوچتې شوې دي.
غریب سړی خو بیخي په خپل نشي کې خسته.
نور مطالب او ریپورتونه هم لرو، راسره پاتې شئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
اروپایي ټولنې یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د زده کړو پر اهمیت ټینګار کړی دی. د ټولنې زیاته کړې ده چې د ټولو لپاره د زده کړو برابرول د وی باثباته او له تاوتریخوالي پاکې ټولنې او راتلونکي ترلاسه کولو کلي ده. خو له زده کړو یو شمیر محرومې نجونې وایي چې یوازې خبرې او بیانونه کافی نه دي او لعملی اقداماتو پرته د دوی او په افغانستان کې د راتلونکو نسلونو راتلونکي له خطر سره مخ ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
اروپای ټولنې یو ځل بیا د افغان ښځو وینجنونو لپاره د زده کړو اړتیا را برسېره کړې ده. د ټولنې د شنبه په ورځ د نومبر په 9 په خپل اکسپانه لیکلي چې د اورنج د ورلد کمپاین کې د افغان ښځو وینجنونو د زده کړو لپاره د اروپای ټولنې پر دوامدار ملاتړ ټینګار کیږي. دا کمپاین هر کال د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو این وومن لخوا پیلېږي او موخه یې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي په اړه د عامه پوهاوي لوړول، د نړیوالې ټولنې او حکومتونو او ادارو هڅول دي چې د ښځو وینجنونو د ساتنې لپاره عملی کمونه پورته کوي. اروپای ټولنې زده کړې د ټولو لپاره د زیانګالي کېدو کمولو او د خورا باثباته او له تاوتریخوالي پاک راتلونکي جوړولو لپاره کلیدي بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان ښځې او نجونې د طالبانو د محدودیتونو له امله له تیرو 4 څخه زیاتې مودې راهیسې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو محرومې سوې دي. له زده کړو یو شمېر محرومې نجونې وایي چې یوازې خبرې او بیانونه کافي نه دي او د عملي او محسوسو اقداماتو نشتوالی د دوی او په افغانستان کې د راتلونکو نو راتلونکي له خطر سره مخ کوي. ل لوړ زده کړو یوې محرومې نجلۍ چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور سي، د شنبه په ورځ د نومبر په 9 ازادي راډیو ته وویل
که د تحصیل زمینه برابر نه شي، زموږ نسل به نسلونه بې سواده پاتې شي. سپر مخته به په افغانستان کې نسل، ځکه د یوې مور په واسطه شاو طرف ته یو عالم نسل ته ښه روزنه ورکول کېږي، تعلیم ورپرخه کېږي، تعلیم یارته هڅول کېږي. نو که چېرې د افغان مېرمنې له دې تعلیم څخه بې برخې شي، نو دا به
یوې بلې نجلۍ چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې خپور سي او د طالبانو د محدودیتونو له امله له ښوونځي منع سوې، ازادي راډیو ته وویل دا وایي زه د یوې افغانې نجلۍ په توګه احساس کوم چې یوازې خبرې کول او کمپاین کافي نه دي او د دې پیغامونو تر څنګ موږ عملي اقداماتو ته هم اړتیا لرو، لکه د افغان نجونو لپاره د ډیرو تحصیلي او مشخصو برسونو رامنځته کول او د ویزې پروسې باید آسان نکړل سي. د زده کړو د حقونو فعالین هم وایي چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت زیاتېدونکي محدودیتونه په افغانستان کې د یو پراخ اوږدمهاله او نه بېلېدونکي ناورین پیل نښه ده. له دې ډلې د زده کړو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د هر هیواد پرمختګ پوهانه او لوړو تحصیلاتو پورې اړه لري. که یو ملت د پوهې لوړو درجه ته رسېدلي، ملت هوساینې او استقرار ثبات ته رسېږي. متاسفانه په افغانستان کې چې دی ولس او د وګړي د نیمایي برخه پرمخ د پکتبونو د پانتونو دروازې بند دي. طبیعي ده چې د افغانستان د پرمختګ په مقابل کې د ثبات په مقابل کې دا یو ستر خند جوړیږي او دا خند رامنځته کیږي.
طالبانو پر افغانستان له واکمنې دوه راهیسې د نجونو پر زده کړو محدودیت لګولی، خو تل د دوی په حکومت کې د دې موضوع په اړه بېلابېل نظرونه موجود دي. تازه په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د قوس په څلورمه ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د نجونو د زده کړې په اړه د طالبانو په حکومت کې اختلافات شته، خو نوموړي زیاته کړې چې هیله من دی چې په افغانستان کې به د نجونو د زده کړو په برخه کې بدلونونه رامنځته شي. د نجونو پر زده کړو د طالبانو محدودیتونه له پراخو کورنیو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي او په مکرر ډول له دوی د دې محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه شوې ده، خو طالبانو تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي او تر اوسه په دې اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما ټینګار کړی دی چې افغان ښځو ته باید یو ځل بیا په ټولنه کې د ګډون د حق د ترلاسه کولو اجازه ورکړل شي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د 14 ورځني کمپاین په 15 ورځ یوناما پرون په خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې هیڅ هیواد د ښځو د انزوا پر مهال پرمختګ نشي کولی. په ورته وخت کې یو شمیر نجونې او میرمنې چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله له کار څخه محرومې شوې دي وایي چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د 14 ورځني کمپاین په 15 ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ټینګار کړی چې افغان میرمنې باید په ټولنه کې د ګډون حق بیرته ترلاسه کړي. نن شنبه د نومبر 9 یوناما په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی هغه ټولنې پرمختګ نشي کولای په کومو کې چې خزیدا عام ژوند څخه لري کیږي. د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو 14 ورځني کمپاین هر کال د نومبر له 15 د دسمبر تر 10 تر سره کیږي. یو سکه کالیه د یوناما لوري له افغان مرمنو سره ودرېږي په نوم د هشټګ په کارولو ملاتړ کیږي. یوناما په دغه په یو بیان کې ویلي کله چې خزي د کاروبار لارې ګټ تر لاسه نکړي نو کورنۍ بیا لا پسې به وزل کیږي. په همدې حال کې یو شمېر هغه مرمنې چې واقعتا د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته د بیلابیلو محدودیتونو له امله بې دندې شوي وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. یاسمین چې په کابل کې په یو نادولتي موسسه کې کار کوي وایي هغه د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ مسؤلیت پر غاړه لري.
نو نو واره فامیل ما بودم دیگه اینا رو بیکار و بیروزگار رو یتیم برادرم از خانم برادرم زن بیوه هم شیرا ایتم مکار میکنم و نمو روز روزگار خدا میساخت اینو مدار و مدارم و پسندادم که خلاص از دیگه صبر خدا همو زندگی به ناکام پیش میبره یک کار وزیبه باشه چون ما جای بلند مکار میکنم ایستاد کنیم در این روز روزگار مباره من کفایت میکنم اما نیست.
مرسل چه په اقتصاد وزارت کی دنده در لوده و اسم حال بیکاره ده هم ورته شکایت لری.
مشکلات اقتصادی خودم فعلا زیاد شده به نظر به این محرومیت هایی که از کار و وظیفه و مشکلات دیگه پیش آمده در این شرایط فعلا خود خیلی یعنی ناتوان احساس میکنیم کلا از افغانستان ناامید شدیم.
در خود در حقون یو شمیر فعالان په افغانستان که در خود در ستونزو پاړه اندېښنه څرګندوي او ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه د ستونزو حل کولو ته جدي پام ونه کړي نو د افغانستان د نفوس یو برخه بل منځل اړه شي.
اگر این وضعیت متاسفانه از طرف جامعه جهانی نادیده گرفته شود، اگر جهان بر خاموشی که داره اتکا بکنه و فکر میکنم وضعیت ما از بدترینایش میبینیم و با یک بحران و یک فاجعه انسانی در سالهای آینده و حتی یک نسل که فعلا او نسل جوان افغانستان است با هزاران درد و مشقت روبرو شوند و یک نسل نابود شوند.
د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د ښځو او نجونو د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې پر دوی لګول شوي محدودیتونه او بندیزونه لرې کړي. خو د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه تامین کړي داسې مهال چې واقعتا تر بیا ځلې رسېدو وروسته یې د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د هر ډول عصري زده کړو دروازې تړلي او په ډېری دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې د دوی په بندیز لګولې. طالبانو د غراز تفریحي پارکونو خزینه حمامونو ورزشي لوبغالو او لمحرم پرته د خزو په سفر هم بندیز لګولې او د دې ترڅنګ په دوی د حجاب مراد کول جبري کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسولۍ یا یوناما د نومبر په 25مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د نړیوالې ورځې او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې د شپاړس ورځنی کمپاین په لومړۍ ورځ په یو بیان کې ویلي و چې د تیرو دوو کلونو په اوږدو کې د تاوتریخوالي له لوړ خطر سره د مخ افغان میرمنو او نجونو شمیر څلوېښت سلنه زیات شوی او دا چې اوس مهال 14.2 میلیونه خزې خوندیتوب او مرستې ته اړتیا لري. په دې بیان کې په افغانستان کې د یوناما د سرپرست